باندې د فشار کار اخلي، نو دا خلک څه سمېږي د ډېر وخت وړي خو دوی سره باید زیات کار وشي. مثلا تلویزیونی برنامه وي، رادیویي برنامه وي، زیاتر باید ملا امامانو نه باید دا تقاضا وشي چې دوی په هره جمعه کې د جمعې په خطبه کې دغسې په جوماتو کې دغه تبلیغ وشي. څه ګورئ تاسو باید ښځه وپېژنې، ښځه څوک ده؟ ښځه مور ده، ښځه خور ده، مثلا ښځه ناموس ده. تاسو باید د ښځې احترام وکړئ. که دوی په دا وپېژي چې مثلا د زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مثلا چا په دین ده، که متفکر لرو، که یو وزیران لرو، مثلا ساینس پوهان لرو، هر څوک لرو، دا یو مور نه پیدا سوی ده او دا د مور په غېږ کې تربیه سوی ده. مثلا که دوی ته دغه هغه ورکړل شي که نه، دغه انګېزه دوی ته ورکړل شي چې دوی مثلا تبلیغ وکړي. زیاتره تبلیغات باید نارینه وو ته وشي. ولې ما مخکې تاسو ته د دغه د بعضې تم نارینه ډېر دغسې ده، بیخي حتی څوک وایي چې دا په قرآن کې راغلی چې ښځه د کار نه کوي، څوک وایي ښځه یا سي بیخي ښځه یا د ګور ده یا د کور، باید په ښځه باندې ټول ظلم وي. دوی په دغه روحیه تربیه سوی دي. دوی ولې په دې چې د قرآن نه خبر دي، دوی د قرآن نه خبر دي. هغه کوم حق حقوق چې په قرآن کې ښځو ته ورکړل شوي، زه تا تاسو اطمینان درکوم چې افغان ښځې غربي او اروپایي حقوق نه غواړي. قرآن اطمینان چې ورکړل شوی دی هغه غواړي، هغه دوی ته نه ده ورکړل شوی. مثلا دلته که یو جنسي خپل انتخاب کړي چې مثلا زه غواړم چې پلانکي سره زه نامزاد شم، هغه جلکۍ وزن کېږي، هغه هلک وزن کېږي. آیا دا قرآن کې لوستل شوی ده که نه؟ دا په جابه دسه ورکوي، په پیسو څه خرڅ کوي، مثلا یو ګورومن ته یې ورکوي، پوډري ته یې ورکوي، چاسي ته یې ورکوي. آیا دا حق لار ده که په نه خوښي
یا په کم عمر مثلا ډېر ودونه کېږي په ډېر روزیو کې؟ بله، مننه آغل زیرک.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اغلی ولی، د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ، البته تیره اونۍ درې پرلپسې ورځې ډېرې مهمې وې. یوه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ، 15 د اکتوبر، 14 د خوړو نړیواله ورځ، 18 هم د فقر یا د بېوزلۍ د له منځه وړلو نړیواله ورځ. په دغو درې واړو کې د ښځو رول تاسو څومره مهم بولئ؟ د خوړو په خوندیتوب کې، دغه راز د بېوزلۍ په کمولو کې.
په درو سره اصلا چې رښتیا سره وایو، د ټولنې په هر برخه کې د ښځو رول، د ښځو رول ته توجه کول، البته دا داسې یو انکار نه کوونکی حقیقت دی، دا داسې یو انکار نه کوونکی اصل دی چې که جوامع یا ټولنې دغه څخه سترګې پټې کړي، نو د هغو په تباهي به تمامېږي. اوس فرض زموږ تاسو ټولنې چې څو ګورئ، تقریبا پر دغه دغه باندې ولاړ ده، پر دغه د تباهي پر کاندې باندې، د کاندې پر غاړه باندې ولاړ دي، چې دا کاندې تورول وي. په دې خاطر چې د ښځو د رول، د ښځو د وجود، د ښځو د حضور سره په هر ساحه کې یو ډېر غیر طبیعي انکار کیږي. دا د ښځو وجود دا او حق دا څه خبره ده چې د دې څخه انکار نه کیږي. که څوک انکار وکړي، نو هغه به فرضاً د ډېرو اساسي طبیعي اصولو څخه انکار کوي. او دا چې د خوړو په خوندیتوب کې، د اقتصاد په پرمختګ کې، د ټولنو په پرمختګ کې، د ذهنیتونو او شعورونو په تغییر کې، د ښځو رول ډېر بې اندازې ډېر مهم دی. دلته باید افراط ونه شي، دلته داسې انتباه تاسې وانخلي چې زه فرضاً بعض وخت دغه منفي شکل ته چې د ښځو د حقوقو اخیستلو منفي اړخ دی، هغه ته زه قطعاً پیک نه وهم. نه، زه خپله شخصي هم هغه ته عقیده نه لرم، مګر هغه شی چې طبیعت، هغه شی چې الله تعالی، هغه شی چې دین و مذهب ما سره کړی دی، زه د هغه صاحب یم.
تاسو ډیر ښه موضوع کله چې دغه د حق موضوع مطرح کیږي ډیر حساس موضوع ګرځېدلې ده. ډیر حساسیتونه راپاروي کله چې وای دا یو پردی یو هغه ده کلمه ده چې راغلی یا یو وژه ده. ولی خو کراشو دغه تاسو دغه چې وویلې یو انسان حق لري که هغه نر ده که ښځه ده په ټولنه کې چې ژوند کوي حقونه یې مشخص دي، د ژوند کولو حق لري، د زده کړې حق لري، د کار حق لري، همداراز د خپل معنوي غنا یا د پانګې د زیاتولو حق لري. ولی باید دغه د حق له کلمې سره دغه حساسیتونه راپورته کیږي یا دغسې حساسیتونه موجود دي په ټولنه کې؟
اصلا خو په اول سر کې چې ورته وګورو دغه د ښځو د حقوقو اخیستل دا حتی په اروپا کې فرضاً د نویو 80 کالو مخکې کیسه چې راواخلو هغه وخت هم حساسیتونه راپارېدلي وه. ډېر حساس سیاستونه د دغه په مقابل کې نیول کېدل، ډېر حساسیتونه او دغه ښول کېدل. مګر که هغه کې هم سړی وګوري او شی وپلټي شی اساسي وڅېړي، هغه کې هم د ملایانو یا د راهبانو یا فرضاً دغه د کشیشانو رول ډېر و. نو دغه خبر اوس په وطن کې چې موږ تاسو وطن د 50 کال راهیسې جنګ کول ځپلی دي او بیا د سوادي فقر نورو دغه رقم بدبختي ځپلی دي، دغه شی ستا په وطن کې چې دلته څو استفاده کېږي اوس فرضاً ته د ښځو د حقوق لپاره خبره وکړي دوی یې پر فیمینیزم باندې راوړي. په داسې حال کې چې فیمینیزم په خپل ذات یو مثبت خبر دی، یو مثبت وجه ده، مګر تاکید ورته لري چې نه لري هغه بل خبر ده. مګر خلک دومره ډېر ودی دي چې دغه د حقوقو د اخیستلو نوم نه څه کولای، په دغه خاطر چې هلته دغه خرافاتي نظریات، خرافاتي خلک چې خرافاتي نظریات ته پای کوي هغه دومره ډېر دي چې فرضاً د سیکولاریزم په وطن کې راغلي لاندې دي دا د وخت تور نوم ورکړي دي. نو دلته دا ټولنیزو دغه شعور چې دی هغه ډېر د تاثیر لاندې دي. مستاسې چې پنځه څلور کاله جنگ تیر کړی دی هلته ډېر تسلط لري، هلته نارینه خبرونه څه کولی ښځې خو هلته پرېږده چې نارینه په زموږ په ټولنه کې بېخي بې اندازې ډېر حق لري او بېخي بې اندازې ډېر صلاحیتونه لري، مګر د چارواکو په مقابل کې، د دیني او مذهبي خلکو په مقابل کې څوک دغه نه لري جرأت نه لري چې دا دې خبره ورنه کړي چې دا څه نه ده په دغه دلایلو.
بله، مننه.
مسأله د رښتیا هم ډېره حساسه ده او هر رژیم باید هغه ته کار وکړي.
مننه اغلی ولی، د خبرونه ته مو یو قومي مشر ته هم بلنه ورکړې و را سره منلې و چې په دې خبرونه کې ګډون کوي. په تیر بیا چې د نارینه او هغه دریست څخه هم خبر شو په هغه سیمه کې چې د قومي مشر ژوند کاوه، غوښتل مو چې ځینې پوښتنې ورڅخه مطرح کړو. خو په هر صورت اغلی زیرک پرونه کې ډېر کوشش وکړ چې ورسره تماس ونیسو، مګر اړیکه مو ورسره ټینګیږي. مخکې تاسو په خپلو څرګندونو کې وویل چې متاسفانه هغه څه چې د ښځې رول ده په لریو کلیو کې، په بانډو کې، هغه څه د رول قدر نه کیږي، د کار او د هڅې نه کیږي. که یو پوښتنه مطرح کړم، که لریو کلیو کې یو کورنۍ کې ښځه نه وي، آیا هغه کورنۍ کولی شي هلته ژوند وکړي؟ یا نارینه هغه کارونه چې ښځې کوي په هغه ځای کې د هغې کورنۍ نارینه هغه کارونه سرته ورسوي؟
نو تاسو داسې فکر وکړئ که نه، مثلا په یو کور کې هغه رول ښځه لري که نه، یو ښځینه په یو کور کې کوم رول څه لري، د هغې مسؤلیتونه د نارینه یا نه یو څو زیات ده.
اما هم دا پوښتنه کوله تاسو مخکې د سپینو کالو ویلې، دغه سپین کالي چې مثلا خلک اغوندي او دا څوک ورته مینځي؟ که چیرې په هغه کورنۍ کې ښځه نه وي، لورې نه وي، کوم بل نور ښځینه هلته نه وي، دغه کارونه نارینه کولی شي؟ آیا په هغه ټولنه کې ژوند کولی شي؟ د باندې راوتلی شي مثلا چې یو څوک ورته ووایي چې دی خپله کالي خپله مینځلي دي، مثلا دی دا کارونه داسې کړي، آیا دا د لپاره یا آر نه ګڼل کیږي؟
زه یو ځوندی مثال جمع تاسو ته وکړم. ما خپله یو ولسوالۍ نوم یې نه در تخلم، څه هلته ما تللی وم، د دې کونډې سروې مې کول. سوه کونډه ډېره ځوانه ښځه وه، د دې یو ځنې زوی وو. نو د ښځې څه ما ولیده چې دې ویلې زه کونډه یم او دغه مې زوی دی. دغه زوی به یې ډېر داسې په فیشن او په درشن به ګرځېده، د مور بېچاره یې کونډه وو که نه، خو یعنې ډېره ځوانه وو. نو کله سبل ور بیا د دویم ځل لپاره زلاړم د کونډې واده کړی وو. نو په هغه فیشان او درشان چې ما د دې زوی لیدلی و، بیا د هغه دویم ځل لپاره مې څه ولیده، د دې نه هغه فیشان وو، نه هغه پاکي وو، نه هغه صفایي وو، نه هغه پاکالي وو. بیا ما پوښتنه تر وکړه، ما چې د تا پوزیشن خوله ډېر خراب شوی، ویل چې بس ما مور یې رانه واده کړه، نو اوس اتمان د ما په ځوان کې یو څه تغیرات راغلی. یعنې ما مخکې تاسو ته ویل کنه په ولسوالۍ کې خزی مثلا د نارینه مثلا جامې پاک وي، صفا وي، پټي کارونه کوي، د غره کارونه کوي، ټول کارونه، حتی د کور کارونه کوي، خپل ماشومان سنبالوي، نارینه پاک صفا ګرځوي. په هغه کور کې چې مثلا ښځه نه وي او د نارینه تنه په هغه کور کې وي، د هغو ځوان ډېر په مشکلاتو سره وي. یعنی هغه کوم رقم ښایسته ځوان، پاک صفا ځوان چې دوی د خپلو ښځو په سر کوي او چې ځان ته یې بیا یې نه شي کوي، ډېر په ستونزه اختوي. مجبور دی یو رکن نو ناکام ځوان به کوي، هغه سې نه شي کوی لکه چې د ښځو په سر دوی ځوان کوي.
بلې، غلی زیرک، تاسو د ښې یوې بېلګې یادونه وکړله. په رښتیا هم له ښځې پرته چې په کور کې نوي ژوند کول ډېر سخت دی. زه نه پوهېږم چې هغه کورنۍ چې ښځې هلته په نوي یا لورګانې ونه لري، هغوی به ممکن په دې باندې پوه وي چې دا د عادي د ورځنی ژوند مخته بیول هم ساده کار نه دی ښځې له حضور پرته.
یو لنډه قصه کوم کنه، دا خو یو ټوکه ده، یو قصه یې بولې، یا مثلا هر څه یې څه بولې کنه. ویل ته یو ښځه مېړه په خپل منځ کې ډېره لانجه کوله، د دې ماشومان وو، بس دا مور به یې ویلې چې ماشومان دي، ما دي، او پلار به یې ویلې چې ما دي کنه. دوی ویلې چې راځه ما او تا دې چې کوو کنه، رایې اچوو چې د ماشومان د اولادونه هم د چاپ شي دي. دوی چې رایې اچولې وو دغه ماشومان یې ټول د مور پسې تللی، او اخر د پلار ویلې وو چې د ماشومان مې چې تاپ شي راغله، زه هم د تاپ شي راځم. یعنې ښځه چې ده د کور ډیوه ده، ښځه د کور ډیوه ده، اولادونه خپل اولادونه پرې ټول وي، کور کې سنبال وي، هغه خاوند پرې ټول وي کنه، د کور سلیقه یې برابره وي. تاسو فکر وکړئ چې په کور کې څه ښځه نه وي، هغه کور کې ډیوه نشته، هغه کور کې رڼایي نشته.
پلار پو چې پلار که مثلا یوازې پاتې شي، دته به ډوډۍ څوک پخوي، کالي به څوک ورته مینځي، نور د کور کارونه به څوک ورته کوي، دا باید هم ورسره تلله وي ماشومانو سره یو ځای. ډېر ښه مثال مو ورکړ. بلې، اغلې ولی، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د ښځو په تېره بیا د کلیوالو ښځو پر مختلف اړخونو رڼا واچوله، دا د مالی مسؤلیت موضوع مو یاد کړل، امکانات مو یاد کړل، او د ځینو نورو مسایلو یادونه مو کړله. دغه د روزنې په برخه کې ډېر کچېرې یوه نجلۍ پوهه ترلاسه کوي او د سواد په زده کړې د سواد په جامه باندې سنبال وي، نو کله لویږي او مور کیږي، نو ښه ماشومان هم دنیا ته راوړي، تربیه یې هم کولی شي، ښه روزلی هم شي، د دې څنګ چې د کور نور کارونه هم سرته رسوي. په کلیوالو سیمو کې آیا دې ته توجه کیږي؟ معمولا په ځینو سیمو کې خو په دا تېرو څو مرکلونو کې د دې زمینه مساعده شوې وه چې د کلیوالو سیمو کې د نجونو ښوونځي فعال شوي وو او نجونو ښوونځیو ته تللې، خو په ډېر دودو دستور دا دی چې یوه نجلۍ باید کافي ده چې تر پنځم یا شپږم سیم پورې درس ووایي یا ټولګي پورې، او نور له هغه نه باید په کور کې پاتې شي.
تاسو روزنې ته اشاره وکړله، نو زه به بیرته په عموم کې خبره وکړم چې که فرضاً په شل کاله هغه دولت کې چې په یوه کان کې البته اشغال یې ډېر مهم برخه وه، هغه به ندیده ونیسو، خو د شل کلنۍ دغه به وګورو تحول چې راغلی وو. شاید د ښوونځیو سیستم، د روزنې سیستم د کلو او بندو پورې رسېدلی، شاید بعضې نجونې هلته تللې وي، مګر دغه شي ته باید موږ توجه وکړو چې په مجموع کې هر امتیازات یا هغه پرمختګونه چې فرضا یو کلي ته وړل کېږي، یو ټولنې، یو ساحې ته وړل کېږي، د هغو څخه څومره دا کلیوالې ښځې، کلیوالې خویندې، کلیوالې نجونې مستفیدېدلی شي، او دوی څومره په خپلو حقوقو هلته پوهېږي. په دغه خاطر چې یو سیستم راسي هغه ته ښوونځي ور ورسي تر هغه کلي پورې، بل سیستم بیا راسي هغه د ښارونو ښوونځی چې هغه لا قربان دي، مخکې چې ما اشاره ورته وکړله چې زموږ تاسو ښځې نه یوازې د هر سیستم د منفي نقطو ښکار دي، په شخصي په وطن کې هم د خپل کلچر، د خپل کلتور، د خپل نارینه وو د افکارو د ښکار او تهدید لاندې هم دي. هغه دغه دي چې فرضاً اوس که یو ښوونځي یو کلي ته رسېدلې و هغه اوس بېرته پر باندې کړل که یو مؤسسه راغلې وه دي چې یو غوا یو بزه یو تخم ورکوه هغه اوس بېرته پر باندې ده نو دغه موقت مسؤلیت چې یو مؤسسه ودي ترکیې یا یو سیستم یې ودي ترکیې دغه باید د کلیوال خلک مور په دې پوه شي چې دا موقت دی دا د سیستماتیک زموږ سره مرسته نه ده دا فرضاً یو د یو وپلا دپاره مرسته ده ډېر باید تکیه پر دې ونه کړي دوی باید د خپل سیستم دغه رقم جوړ کړي خپل د ژوند روند باید دغه رقم جوړ کړي چې ډېر مستقل فکر ولري فرضاً او خپل د مشکلاتو چاره خپل وکړي صرف یوه نقطه چې زه مخکې ما دلته یوه نقطه ځان سره نوټ کړې وه چې تاسو اشاره وکړله چې آیا دا ښځې چې په کلو بندو کې کارونه کوي او قربانیانې ورکوي آیا د دې قدردانی کیږي که نه کیږي دلته تاسو ډېر مهم اصل ته اشاره وکړله چې د دې قدردانی په طبیعت کې ښه د خدای تعالی داسې جوړه کړې ده چې د یو چا وه قدردانی او د یو چا وه تایید ته ضرورت لري ذهنن په روان کې په خپل ضمیر کې دغه شي ته ضرورت لري زموږ ستاسو وظیفه دغه ده چې دغه ونجلو ته ور وښیو چې دغه ضرورت باید ستا ټول ژوند تسخیر نه کړي صحیح دی که تا ته یو چا کمپلیمنټ درکړي تایید یې کړي ستا کار که دغه یې کړلې قدردانی یې وکړله کور یې ودان نور الله نور دی مګر که و نه کړي ته باید خپل ژوند ونه دروې ته خپل مبارزه او ته خپل پرمختګ او ته خپل تغییر بدلون د ژوند ونه دروې او په دغسې باید نه یې چې ته منتظر یې چې یو څوک تا ته قدردانی وکړي نو په دغه خاطر ته بیا کالي مینځې ته به ډوډۍ پخوې ته د خلکو شل شل نفره مېلمانه دغه عذروې په داسې حال کې چې سړي د کور ته یو کیلو وریجې هم نه راوړي ستا کور ته شل مېلمانه درسې ته ډوډۍ پخې څه دي چې داسې کارمانه هېڅوک د دغه شي قدردانی نه کوي په دې خاطر چې دلته خو نو بیا د دوی اعتبار کمیږي د دوی سټاتس کمیږي نو دا په ښځې چې په کور کې دننه د دروازو او شاته د آشپزخانه کې دننه هر څه ظلم او جبر او فشار راځي هغه دوی هلته پټ ساتي نو په دغه خاطر زموږ ښځې باید ډېر خپل قدردانۍ ته منتظر نه شي اول خپله ښځې باید یو د بل قدردانۍ سره وکړي بیا که نه وي دغه نوی نسل هره ښځه چې خپله لور په دغه افکارو سنبال کړي چې ته قدردانی ته ډېره مه منتظره کېږه ولې قدردانی داسې شی ده چې هر څوک یې نه کوي نو ته به بیا منتظره یې ټول ژوند به دغه شي ته او ته به غرونه دغه کوې پر اوږو باندې وړې چې یو څوک چې قدردانی وکړي نه ته خپل تر خپل وسه پورې ته پړې هغه کار وکړه نور مه کوه
اغلی ولی په تیرو دغه شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې د ښځو د حقونو لپاره ډیرو په تیره بیا ښځینه فعالانو غږونه اوچت کړل په ډیرو محفلونو کې به دوی راڅرګندېدلې ډیرې په مشهورو څورو باندې به واوښتې فکر کوئ چې دوی دغه هڅو کومه نتیجه ورکړله دوی د واقعا له زړه غوښتل چې د ښځو هغه ژوند ته توجه زیاته شي دوی په ژوند کې بدلون راشي او که دوی تر ډیره د خپل ځان لپاره کار کوو ډیر انتقاد هم په همدوی باندې ده کله چې دوی په محافلو کې راڅرګندېدل یا په ځینو نورو کې یوازې تش په خبرو پورې محدود پاتې کېدل یا په عمل کې عملا د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره وایي دومره هڅه نه کولې
بالکل زه البته په شخصي شکل نه غواړم چې د ښځو پر کار او پر صحیح تلاش چې کړی دی پر هغه باندې هغه ورلایق نه چې فرمنده هیڅ تاثیر نه دی درلودلی البته هغه ښځې هغه خوندې زه په نوسه ځینې باسم هغو چې مثبت کار کړی دی او واقعا یې د ښځو د حالت د بدلون دپاره کار کړی دی واقعا یې قرباني ورکړې ده واقعا لیرو کلیو بندو پورې تللي دي د ښځو د حالت د تخیر دپاره موږ د هغو مدیونه او مشکوره یو پاتې شو د جمهوریت دغه چې په دغه سیستم هم نارینه وو ته جوړ کړی وو او هغه نارینه هم د اشغال د مستقیم تاثیر لاندې وو نو د دې شي څخه موږ سترګې نشو کوټولی چې یو بیګانه د جبار قهرمان خبر دی سوبیت یې نشو راتللی تا ته ووایي چې ته ولاړ شه د هغه د هغه ښځې احترام جوړ کړ دا بنسټیز دا سیستماتیک کار غواړي او څه سره کوم ورځې فرضاً اول قدمونه دي نه دي اخیستي دغه شی موږ په تاریخ کې دوه درې واره زموږ په وطن په تاریخ کې تکرار شوی دی چې اول او دوهم درېم قدم نه اخیستي د څلورم قدم څخه د تغییر او بدلون شروع کی دا نشي کېدلی د ټولنې هر بدلون خپل تدریجي تکامل لري دا هغه په تای کولو سره به قرار کړه قرار مختزي دغه بشه خبره وای چې دوی الته امنیت راوستلی وای او دغه کلی باندې او شي یې خپل حالت ته پریښ وای موږ خپل خپل بار پر اوږه وړلای شو موږ و څلوېشت کال اوس اوږه نه کړې و څلوېشت کال جنگ البته موږ اوږه نه کړې را ماتې اوس یې هم نه سره ماتولې نو پرېږدي موږ چې خپل کار وکړو دغه وقتا فوقتا دغه مانیره ته جوړول به بل سیستم راوستل پر بل اشغال بیا بل اشغال جوړ سی بیا بل ګرو واسه د اوسره لارې وکړي بیا خپل وطن ټوټې ټوټې کی جان ته ادامه ورکوي چاپیل لګوي د چاپو د عمل لاندې ځوانان نوی نسلونه شوځي ټول برباد برباد ټوټې ټوټې.
آغلی ولی ستاسو په نظر هغه بنسټیز کارونه کوم دي چې باید وشي په تدریجي شکل باندې دغه پوهه زیاته شي د عملا له مادي پلوه د ښځو په ژوند کې تغییر راشي؟ کوم دي هغه بنسټیز کارونه چې باید وشي؟
بنسټیز کارونه خو دغه د تغییر دپاره د ټولنې تغییر دپاره موږ نشو کولای چې وښځو ته بیا دغه ورکو وظیفه ورکړو. ما تیره هفته یو د واکسینیشن دغه د پروژې یو متن ولیدی په هغه کې لیکلي وو چې میندې باید خپل کوچنیانو ته واکسین ولګوي. نو هغه میندې چې کلونه کلونه د ټولنې د جبر لاندې ژوند کړی دی، یوه افغانۍ په صلاحیت نشته، په بانک کې نشته، نه لري، دوی د دغه کوچنیانو د واکسینیشن مسؤلیت سره کوم پر غاړه واخلي. نو دغه متن خو هدي عقل داسې جوړ کړي چې پلرونه دي کوچنیانو ته واکسین ولګوي. د یوې خوا چې خمات په ټولنه کې د یوې افغاني صلاحیت نشته د خبرې په د ټولنې په بدلون کې، د ټولنې په سیاستو په تصمیمګیري کې زما سره هیڅ خبره نه کیږي. د بلې خوا د کوچنیانو د چفرن یو دوه درې او سات پنځه کوچنیان د یو ښځې وبوله، د پنځه کوچنیانو د واکسین مسؤلیت ما پر ژو پروت دی چې زه باید هغو ته واکسین ورکړم. دغه خبره اوس هم صدق کوي چې موږ د دا سیستم د بدلون لپاره یوازې ښځو ته مسؤلیت نشو ورسپارلی. صحیح دی، بنسټیز کار باید وشي، مګر دا د دولت په کچه.
بله،
دولت باید د دولت دغه شی مسؤل دی چې د شوزو د اهالي د اتباعو د ژوند په بدلون کې دغه وکي کار وکي، سیستم جوړ کړي، فرضاً مسؤلین ورته وپاروي چې تاسو باید کار وکړي، توجه ورته وکړي، لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه ورته جوړ کړي.
بله، مننه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامی یا بریا احساس کوئ، سکار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6 41 01.
ډیر وخت نه لرو، دا بحث به سره روان غواړو. انارګل زیرک، تر اوسه پورې چې څه کارونه د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره شوي دي، که هغه د بیا رغونې پروژې وي، که د کورسونو کې د دوی ګډون و مختلفو برخو کې ورسره مرستې شوي دي، د دغو هڅو په نتیجه کې فکر کوئ چې کوم د ښځو په ژوند کې عملا کوم بدلون راغلی او څه کول پکار دي چې ښځې له دغه اوسني وضعیت څخه راووځي؟ پتیره بیا کلیوالې ښځې
ډېره مننه لدی صاحب. ما په نظر خو چې د دولت هماهنګي او د دولت ملاتړ نه دي، کنه هیڅ هم نه کیږي. او موږ د دولت څخه تقاضا کوو چې مثلا په هر ځای کې د ښځو ملاتړ وکړي، یعنی په داخل د چوکاټ په اسلام کې مثلا یو ښځې ته اجازه ورکړي چې هغه خپل هغه کار وکړي، پرمختګ وکړي، یعنی په ټولنه کې روش پیدا کړي، هم خپل فامیل ته خدمت وکړي، هم خپل کلي کور ته خدمت وکړي، او هم خپل ټولنه ته خدمت وکړي. نو دا د دولت ملاتړ ورسره یې، د دولت همکاري ورسره یې هر څه کېږي. که د دولت همکاري نه وي ورسره د ګلې خور خبره ده، ښځینه خو څه کوي؟ نارینه سر نسیجي کوي. نو یو ښځه به سره کوم په دا شرایطو کې چې دوی د تعلیم نه مثلا د څلورو کاله کېږي چې دوی د تعلیم نه محرومې دي، ښځې څه وظیفه لري؟ د وظیفې نه محروم دي، څوک چې پوهنتون ته تللی پوهنتون نه محروم دي. نو دوی به سره کوم مثلا پرمختګ وکړي؟ خو چې د دولت ملاتړ ورسره یې هر څه کېږي، هر لاره ورته خلاصېږي. ښځې
بله، ډېر مننه اغلی زیرک. اغلی ولی، تاسو څه وایئ چې څه کول پکار دي حکومت ته څه کول پکار دي دغه راز مرستندویو ټولنو ته او نړیوالې ټولنې ته. نړیوال ټولنه په اوس وخت کې په تېره بیا لکه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي په دې تیرو څلورو کلونو کې د ښځو د حقونو لپاره ډېرې غونډې جوړې کړې دي او د دوی په حق کې ډېرې څرګندونې کړي، پرېکړې لیکونه صادر شوي دي. د دې لپاره چې عملاً دغه ټولې هڅې نتیجه ورکړي، عملاً څه کول پکار دي؟ باید یوه هماهنګي رامنځته شي که څنګه؟
زه خپل شخصا د شخصي نظر دی چې زه پر بهرني توجه، پر بهرني غونډو او پر بهرني پریکړې لیکونو باندې هیڅ رقم عقیده نه لرم. هر بدلون چې راځي، هر تغیر چې راځي، دا باید د دننه څخه راځي. زموږ کلي، بانډې، ښارونه هغه تغیر ته ضرورت لري. نو دا چې څوک وکړي، د بلې خوا بیا زما مشکل دغه دی چې د اوسني چارواکو ته اوس نو دا بیخي زه خسته سولم. د دا څخه چې لوی زوړ وړ ښځه نارینه ګرده دوی ته مشورې ورکوي چې داسې وکړي، داسې وکړي، داسې وکړي، او دوی د یوه بنده مشوره تر اوسه پورې نه ده منلې. خو بیا به هم موږ یو ناکامه دغه وکړو، تلاش وکړو. هغه دغه چې فرضاً د دولت دغه خلک اوس نو هر کم چې دي دغه د ملک اتباع دي، دغه ته دغه احترام وکړي چې فرضاً افغانان ته دغه احترام وکړي چې دغه ملي مشروعیت د دوی څخه واخیستل شي، او د یو اتباع چې دغه حق او حقوق چې په هغه جغرافیه کې چې ته ژوند کوي، داسې حق دی چې هغه جغرافیه کې هر څوک چې واکدار وي هغه ستا لپاره کار وکړي. دوی باید د خلکو لپاره کار وکړي، د ښځو د حالت د بدلون، د ښوالي دپاره، د کوچنیانو د ښوالي دپاره، د مکتبونو د خلاصېدلو دپاره. دغه هغه اولي کمونه دي چې کېدوی واخلي. نور موږ ته د بهرنیانو د پریکړې لیکونو، د ملګرو ملتونو په مجللو ځانونو کې د غونډو جوړولو څخه هر څه خلک دا راغړی، لکه تاسو چې مکه اشاره او توکل چې راتللی د شوزو د حقوق د نامه لاندې وي، فرضاً دغه اخستلې سبسیدیانې اخستلې، او هغه ډېر د اعتبار خلک نه دي. نور او نیم څوک نور والا د هغو په خبره ده کې ځان یې په شل کال کې ثابت کړي چې یعنی هیڅ رقم کاری ونه کړي. نو نور ازمودار وایي، ازمودان خطا شي په فارسي کې وایي، دغه چې مفهوم روسو یې هغه ته بالا باندې وخت نه ځای کوي. دا اوسني خلکو ته او د بستر رژیم تبدیلول نو بیا هم زموږ په لاس نه دي. خو ډېر عاجزانه خواهش مو دا چې نور دغه مکتبونه خلاص کړي، او د ښځو، د نارینهوو، د کوچنیانو، د کلیوالو، د ښاریانو د حالت په بدلون کې خپله کار وکړي او بس.
ډېره زیاته مننه ګلۍ ولی او انارګل زیرک، خزینه فعالانو، تاسو نه یوه دنیا مننه چې زموږ په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا زما حق دی، د ازادي راډیو خبرونه و چې ما نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته مخته یوړه کور ودان.
گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑشی، یا بتاتا پاتی چشی، یا بماتا پاتی چشی، ولے والے داسیوشی، ولے والے داسیوشی، چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑشی. پترنگ پترنگ وختون بدرنگ بدرنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے ملوشی غریبے پسے لمل کا نازو